افغانستان کې د سحر 8 بجې سوي. السلام علیکم او سحر مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د کاب یهود میاشتې 23 د مارچ 14. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پایل سو چې د ورکو عزیزانو پروګرام یې یو برخه جوړوي. پایل له خبرونو کوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبري روان دي. مولود چاوشغلو دغه څرګندونې پرون یو ورځ وروسته تر هغې چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل وکړي. دواړو چارواکو د ترکیه په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په څنډه کې سره وکتل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیه له قطر سره په ګډه د کابل او د ځینو نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د بیرته فعالولو او تنظیم په اړه چمتووالی ښوولی، خو ټینګار یې کړی چې امنیتي غوښتنې باید ومنل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي د افغانستان 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یوه شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼې کې یو راپور هم بیا ټویټ کړی چې پکې ویل سوي د سختې بېوزلۍ له کبله ځینې کسان مجبوره سوي چې د $1500 په مقابل کې خپل پښتورګي یا بډوډي وپلوري. د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاس ته د کابل له لویدو راهیسې نړیوالو مرستندویو ټولنو د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب بللی. د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي د واکسیناتورانو په وژلو کې خپل دخالت رد کړ. تر دې مخکې د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان عبیدالله عبیدي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي و چې د مقاومت جبهې دوه غړي د اوو واکسیناتورانو د وژلو په تور نیولي او ادعا یې وکړه چې دوی پر خپل جرم اعتراف کړی. خو علي نظري چې ځان د دغې جبهې ویان بولي د فرانسې خبري اجنس ته په څرګندونو کې دغه تورونه د طالبانو اوازې بللي او پر واکسیناتورانو برید یې غندلی دی. و واکسیناتوران د کاپ میاشتې پر 15 داسې مهال په کندوز کې ووژل سول چې په همدې ورځ یو بل واکسیناتور په تخار کې په یو برید کې ووژل سو. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګزند یا پولیو ناروغي نه ده ورکه سوې. د ایران سپایي پاسداران انقلاب د عراق پر شمالي شهر اربیل د راکټي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې پر اربیل شهر پرون څو توغندي ولګېدل. په دغو بریدونو کې د امریکا د قونسلګرۍ نوې ودانۍ او څنګلوري د اوسېدو سیمې په نښه سوې. د برید کې د یوه کس د ټپي کېدو خبر ورکول سوی. د ایران دولتي رسنیو ویلي چې د سپایي پاسداران انقلاب په یوه خبر پاڼې کې د دغو بریدونو چې په خبرې په اربیل کې د اسرائیل پر ستراتیژیک مرکز وسول مسؤلیت اخیستی. د عراق د ملي امنیت شورا اعلان وکړ چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې یې له ایران څخه په دې اړه د سپیناوي غوښتنه کړې ده. امریکا دغه برید غندلی دی. د ایران دولتي رسنوی پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایران له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وزنډولې. دا مستقیمې خبرې تیر کال پیل سوې وې. رسنیو د تهران د دې پریکړې د دلیل په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو دا پریکړه وروسته تر دې کېږي چې سعودي عربستان تیره شنبه د یو اتیا کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو لوی ډله ییز اعدامونه ګڼل کیږي. فعالانو ویلي په اعدام سوو کې 41 تنه د قطیف سیمې شیعهګان وو. دا د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان د حکومت او اقلیت شیعهګانو ترمنځ په تاریخي لحاظ د اختلاف عمده ساحه ګڼل کیږي. په اروپا او د اوکراین د خرسون، راپوریجیا او ملیتوپول په ګډون د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسانو پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې اعتراضیه لاریونونه وکړل. لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول او د روسیې ضد شعارونه یې ورکول. په عین حال کې د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی د روسیې له خلکو وغوښتل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې واټونو ته راووځي. په روسیه کې په زرګونو کسانو د پولیسو د پراخ حضور او د امنیتي چارواکو لخوا د نیول کېدو له ګواښونو سره سره د جګړې ضد شعارونه ورکول. د راپورونو پر اساس په روسیه کې د دغې جګړې ضد 15,000 مظاهره کوونکي تر اوسه نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د مخنیوي پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایدار پیوستون ټینګار وکړ. د اتو بجو په خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلای شئ. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي.
یونیسف اټکل کړی و چې روان 2022 میلادي کال به په افغانستان کې تر 50 کلونو لاندې نیمایي ماشومان د خوړو د بحران او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله په سخت خوارځواکۍ اخته شي.
د یو متخصص ډاکټر به دا ووري چې خوارځواکۍ څه ته وایي.
غذا د ډیر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځ ته
راځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د استازو بلل دا معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. پر تورخم راګیر پاتې سوي افغانان وایي چې لاس نودو سره سره افغانستان ته د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. په خوست کې د واده په یو محفل کې د موسیقي پر ځای مشاعره شوې ده. د پولند کلی ته نږدې د اوکراین پر یو پوځي مرکز د روسیې د هوایي برید په تړاو ګڼو هیوادونو عکس العمل ښوولی دی. د ورکو عزیزانه پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوړیست. د دې خپرونې د راپورونو برخه ته ورځو. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 28 ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د اخته سویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نور تفصیل یې په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 3.5 میلیون زیات ماشومان د تغذیې په برخه کې درملنې ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په افغانستان کې پر سخت خوارځواکۍ د اخته شوو ماشومانو د شمیر زیاتېدا ته اندېښنه ښکاره کړه او ویویل چې دغه ناروغي اوس د 24 ولایتونو له ډلې په 28 کې ډېره پراخه شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف اټکل کړی و چې روان 2022 میلادي کال به په افغانستان کې تر 50 کلونو لاندې نیمایي ماشومان د خوړو د بحران او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله په سخت خوارځواکۍ اخته شي. دا چې په خپله کورنۍ په څه ډول کولی شي ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري، د تغذیوي درملنې متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري د څو مواردو یادونه کوي.
مایندې باید د ته تشویق شي چې خپل ماشومان ته تر 2 کلنۍ پورې خپل شودي ورکړي، تر شپږ میاشتې پورې خالص خپل شودي ورکړي، او د شپږ میاشتې څخه وروسته باید هغه متمه خواړه چې د منګه په ټولنه کې پیدا کیږي ماشوم ته د مور د شودو تر څنګ هغه هم شروع شي.
د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز په یو نوي ټویټ کې هیله څرګند کړي چې ډیر هغه ماشومان بچ په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته شوي د نړیوالو له هغو مرستو برخمن شي چې د ادارې د ژوند ژغورنې تغذیوي درملنه بللې ده. د تیر کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی او نړیوالو مرستندویو ټولنو د دې هېواد د وګړو د وضعیت په تېره بیا د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق یونیسف تیرونه یو ځل بیا په افغانستان کې له 50 کلونو لاندې د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدا خبر ورکړ او ویل چې د دوی د موندنو له مخې په روان میلادي کال کې به په دې هېواد کې له هرو دو ماشومانو یو له خوارځواکۍ څخه کړیږي. دغه ادارې اعلان کړی چې هڅه کوي د روان کال تر پایه په خوارځواکۍ اخته له 1 میلیون زیات ماشومان معالجه کړي.
ومردل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 28 ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د اخته سویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نوریاس نوری د تغذیوي درملنې له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې خوارځواکۍ څه ته وایي.
خوارځواکۍ یو ناروغي ده چې موږ ورته د ناروغۍ او مجموعه هم ویلی شو چې د غذا د افراط، یعنی د غذا د ډیر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځته راځي. یعنی د انرژي مصرف او د غذا اخیستلو ترمنځ یو تعادل موجود ده. که چیرته یو سړی غذا کم واخلي او د انرژي مصرف یعنی فزیکي فعالیت ډیر دا په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ باندې اخته کیږي. برعکس که چیرته د یو فرد فزیکي فعالیت کم ده، د انرژي مصرف کم ده، په مقابل کې غذا زیاته واخلي، دا هم زید اضافه وزنی یا چاغی خواته چې دا خپل هم یو نه ودی سوی تغذیه خوارځواکۍ ده.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په اکثر ولایتونو کې پر سخت خوارځواکۍ د اخته شو ماشومانو د شمیر د زیاتېدا خبر ورکوي. علت څه دی چې په ماشومانو کې سخت خوارځواکۍ په زیاتېدو ده؟
سوی تغذی پا مجموع که یاد خوارزواکی تری دول اسباب لری چی یاوری آنی یا فوری اسباب دی یاوی منزنی یا بین البینی اسباب دی یاو بلی اساسی اسباب دی چی پا فوری یا آنی اسبابو که دو سبب دیر مهم دی چی یاو امراض دی لکه دی اسحالات و تنفسی سیستم شری او نور امراض ساری امراض دی کچیر تا ماشوم پا دی مرزونو مبتلا شی نو دا فوراً دی خوارزواکی اخته کی یا بل هم دی غذایی مواد یا دی مغزی مواد فقدان یا کمخت دا چی دا دو لاملون های چی دی دا دیر فوری لاملون کی رازی چی پا اغلب گمان سر چی پا افغانستان که دی ورستوی تغییرات و نورستا دا دو لاملون دی باعث شوی چی سوی تغذی واقعات زیاد چی بل بین البینانی یا منزانه اسباب دی چی پا حقی که دی غذایی مسئولیت نشتون دا او روغتیایی یا صحی مراکزو تا عدم لاسرسای ده او اساسی اسبابو که چی دی وچکالی ده سیاسی تحولات دی جنگونه دی چی ده اساسی لاملونه دی دی خوارزواکی
ده خوارزواکی ده مخنیوی لپاره پر حکومتی دارو او دغراز نړیوالو مرستندو ټولونو سربیره په خپل کورنۍ څه کولای شي
د سوی تغذی په مخنیوي کې یا د خوارزواکۍ په مخنیوي کې کورنۍ ډېر ستره ونډه کولی شي چې ولوبوي هغه په دې معنا میندې باید دې ته تشویق شي یعنې میندې باید په کورنۍ کې حمایت شي چې خپلو ماشومانو ته تر دوه کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي تر شپږ میاشتې پورې خالص خپلې شیدې ورکړي او د شپږ میاشتې څخه وروسته باید هغه متمیمه خواړه چې د موږ په ټولنه کې پیدا کېږي ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ هغه هم شروع شي بل لاره چې د ولادت ترمنز باید دغه معاینه وقفه مراعات شي چې دا پر ټولنه کې یعنې د خلکو د آګاهۍ سطحه باید لوړه شي چې تر څو فامیلي پلاننګ چې ده هغه باید مراعات کړي بل مهمه خبر داره چې په ټولنه کې غلط رواجونه رسم و رواجونه چې دي هغه ته باید د پای ټکی کېښودل شي فرض مثال ځینې کورنۍ دي چې په اطرافو کې هګۍ ماشومانو ته نه ورکوي بل چې دا ماشوم ګونګکی دی هغې په مقابل کې هګۍ خرڅوي هغه غذایي مواد ورته اخلي چې هېڅ غذایي ارزښت یې ډېر ټیټ وي لکه پاپړ او بعضې نور شیان چې هغه خپله د خوارزواکۍ او عمده سبب کېدلی شي همدارنګه موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې کوم خواړه پیدا کېږي د دې د استفادې طریقه طرز ته باید تغییر ورکړي شي اکثره کورنۍ د رکړې غذاګانې خوري چې دا خوارزواکۍ په رامنځته کېدو کې عمده رول لوبولی شي که چېرته د خلکو د آګاهۍ سطحه لوړه شي په ټولنه کې نو تر یو حده پورې کولی شي چې د خوارزواکۍ مخنیوی وکړي
د تغذیوي درملنې متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري و چې په خوارزواکۍ د خپل ماشومانو په باب یې څرګندونې کولې
مننه چې ازادي رادیو اوري
د تورخم هاغړي ځینی بند پاتې افغانان لا هم شکایت لري چې د کډوالۍ کارتونو او تذکرو له درلودلو سره سره افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي
خان محمد یو له هغه افغانانو دی چې د تورخم هاغړې لخپلې وړې ناروغې ماشومې سره بند پاتې دی او افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي خان محمد وایي ورته ویل سوي له ویزو او پاسپورتونو پرته د اوښتو اجازه نه لري نوموړي د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ته ویلي
دی خو نه مخکې په کارت تذکیره باندې تلو اوس مطلب تذکیره او کارت نه مني نن په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی داسې کسان به چې دا ضرورت بلته بیمار راوستي
عباس یو بل افغان دی چې وای کاروبار یې په تورخم کې له دروازې ها خوا دی د خبره مخکې به د پاسپورت او ویزې پرته یوازې په تذکیرې کولای سول ها غواړي واوړي او کاروبار وکړي خو اوس ورته اجازه نه کیږي عباس ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر او پېښور کې د افغان کډوالو د قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی هم ازادي راډیو ته وویل مسافر ناروغان لري هم له دې ستونزو سره مخ او په خبره یې په دواړو لارو نه په چمن او نه هم په تورخم ورته خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي ښاغلی توخی هدا کوي چې افغانان د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول کیږي او نور له دې دوامدارو ستونزو ستړي سوي دي
دا موږ ټول نړیواله مانګه کوو چې دغه د افغانانو ستونزه باید حل شي. لډیره سخت ستونزه سره مخامخ دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او ویاندویانو نظر هم واخلو. خوسمو پښتنو ته جواب را نه کړ. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. دغه سفارت په 12مه نیټه په خپل ټویټر باندې لیکلي هغه مسافر چې د درخم او چمن په سرحدي دروازو کې بند پاتې دي باید په درې ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. ګینې بیا په تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو دا وختو اجازه ورته نسته. خو د ازادي راډیو مشال څنګه ته د خیبر پښتونخوا ځای پاکستانی چارواکو ویلي چې دا کار یې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار یوسف مئید په لارښوونه د امنیت د ټینګښت لپاره کړای دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان او پاکستان ته هر ورځ سلګونه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله په ځانګړې توګه د دوا او درملنې لپاره تګ راتګ کوي. مخکې د چمن له لارې چا سره چې د کندهار تذکره وه اجازه ورکول کېده چې بې ویزې او بې پاسپورتونو پاکستان ته سفر وکړي، چې دا مسافر بیا څه په هماغه لارې او څه هم په تورخم بیرته افغانستان ته ستنېدل.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وی د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو استازي د دې لپاره وربللی و چې د موقت حکومت ژغې ووریدل سي او هغه دا معنی نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان په دې فورم کې د طالبانو د پلاوی ګډون د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا د هڅو یو برخه بولي. دا هم په دې اړه تفصیل
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وی د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د حکومت پلاوی بلنه دا معنا نه لري چې انقره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مولود چاوشوغلو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د ترکیه په انتالیا کې د ډیپلوماتیک فورم په نوم غونډو کې چې پرون یکشنبه وروستۍ ورځ وه ګډون وکړ. مولود چاوشوغلو په یو خبری کانفرنس کې دغه فورم ته د طالب چارواکو د اوربللو پاړه دی وی پښتنې په جواب کې وویل چې دا په دې معنی نه ده چې انقره طالبان پر رسمیت پیژني، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې د موقت حکومت غږ باید واورېدل شي. سبا پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو و میاشتې پوره کېږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هره نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد پرون په څرګندونو کې د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د طالبانو د پلاوی ګډون یو لاسته راوړنه وبلله ویل
په انتالیا کې چې غونډه وشوه ډیری ګټورې خبرې اترې تر سره شوې، او هم د هیواد بهرنیو چارو وزیر د دغه غونډې په اشیه کې د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو یا استادو سره خصوصي لیدنې کتنې تر سره کړې. په دغو لیدنو کتنو کې هیوادونه تشویق شول چې له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي او هم له موږ سره تجارتي او مختلفې اړیکې ولري.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د شنبه په ورځ د افغانستان په اړه د فورم یوې غونډې ته په خبرو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له سیاسي پلوه د یو باثباته او له اقتصادي پلوه د خودکفا افغانستان په جوړولو کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. ترکیه چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري د غراز له قطر سره په ګډه د کابل په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې د نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال کېدو لپاره تیاری ښودلی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې د طالبانو له حکومت سره د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د تنظیم په اړه تر اوسه خبرې روانې دي. په عین حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغه کتنه کې چې امیر خان متقی خپل ترکی ساری مولود چاوشوغلو سره ترسره کړه دواړو لورو د کابل د هوایي ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې. د دې وزارت په قول دواړو لورو د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو موضوع خبرې وکړې چې لا ډیر بحث ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. او وسم یو بهرنی مسأله د پولند پولیس ته نږدې د اوکراین پر یو پوځي اډه د روسیې د هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. پاینه هلکې بریتانیا خبرداري ورکړې چې د پولند پولیس ته څیرمه د غبرید د جګړې د پراخېدو څرګندونه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
پرون د غبرید ناتو د غړي پولند د پولې په 25 کیلومتره کې د اوکران پر یو پوځي مرکز وشو. ویل شوی چې په دغه برید کې د سولې او امنیت نړیوال په وزیرو زنیز مرکز په نښه شوی دی. د سیمې والی ماکسیم کوزیتسکی ویلي چې روسي الوتکو پر دې مرکز شاوخوا دېرش توغندې ویشتې چې په خبرې یو شمېر توغندې پر هدف له لګېدو مخکې منحرف کړی شوی دی. په داسې حال کې چې لویدیز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځوي کېدو لپاره سخت اقتصادي بندیزونه لګولي او اوکراین ته هم د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسلې ورکوي، امریکا او متحدین دې ته اندېښنه لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې ناتو ښکېله نه شي. بریتانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولې ته نږدې پر پوځي مرکز برید د جګړې د لا پراخېدو څرګندونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیون له امریکایي سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې وویل چې د ناتو پر قلمرو هر ډول حملې ته به ائتلاف کلک ځواب ورکړي. د هغه په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن په زلونو دا خبره واضح کړې چې واشنگټن او متحدان باید د ناتو د قلمرو له هرې ټوټې څخه د دفاع هڅه وکړي. په داسې حال کې چې جګړه شدت مومي، روسیې پرون د ساحلي محاصره شوي ښار ماریوپول په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د دولسو بشري دالیزونو له پرانیستلو سره موافقه وکړه. د ماریوپول چارواکو ویلي چې د روسیې د حملې له پیل راهیسې په دې ښار کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د اسره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې په دې ښار کې په سلګونو کسان د خوړو اوبو او درملو له سخت کمی سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې نږدې 2 میلیونه اوکراینیان د جګړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په مذهبي مراسمو کې دغه برید په کلکه وغانده او وویل مخکې له دې چې د اوکراین ښارونه په هدیرو بدل شي، د ده په وینا دغه وژنې او د نه توجیه وړ پوځي یرغل باید پای ته ورسول شي. کرملین ویلي چې پر اوکراین برید د دې لپاره کړی چې دغه هېواد له پوځي پلوه له پښو وغورځوي او د نیولو نیت یې نه لري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
پر روانو لاسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې د اسد الله لودین ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې مو ځینې جالب راپورونه درته راټول کړي. اول دا چې په غزنی کې د جګړې د شلکلن تاوده سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستې، ډېر هغه ځوانان چې په کلونو کلونو د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوختو اوس هر ورځ د امریکا سفارت په یو څانګه لنکن کې سره راټولېږي او هلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي فکر یې بدل شوی او غواړي چې زده کړې وکړي ترڅو ور لغاړې شوې دندې په ښه توګه پر مخ یوسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جګړې له شل کلن تاو د سنگر را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای کلم اخیستای، دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگی دړی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوی نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 5 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 5 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي ترڅو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېر زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده، اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سي خلاص کړی دی، فارغېږو او 5 د آفیس پروګرامه مې انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې را موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګه په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي ترڅو ور له غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 5 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 13 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس چې دی کله راغله وظیفه واخیستله په اداراتو کې، نو اوس د درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډېره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې، کمپیوټر ته مخه کړې، ډېر ښه استعدادونه لري، یعنی په ډېر کم وخت کې دی اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي، ډېر ښه شی او دی دغه ژوند کې تغییرات راځي، روزمره تغییر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوختي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کېږي. تر اوسه پورې موږ په دا پنځه میاشتې کې د کمپیوټر زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده، سبقان یې په ښه کیفیت کې دي، تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې لا تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ شوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل شوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناولده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخته اړتیا ده.
په خوست کې د یو ځوان د واده په مناسبت ماښامنۍ مشاعره جوړه شوه. په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو د پښتو ژبې ځینې مشهورې او پخوانۍ سندرې له موسیقۍ پرته په ترنم وړاندې کړې چې حاضرینو خوښې کړې او په چکچکو یې بدرګه کړې. د مشاعرې تابعه کوونکي په اوسني وخت کې چې د موسیقۍ په پروګرامونو باندې د طالبانو لخوا بندیز لګول شوی، دا ډول مشاعرې یو مناسب بدیل ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د واده یو جشن د دې ولایت فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او هنر د مینوالو لخوا مشاعره ولمنځل شو. مشاعرې ته د نورو ولایتونو او سیمو فرهنګیان هم ورغلي ول. ادریس زواک چې د ننګرهار اوسیدونکی دی او په دې وختونو کې خپل ترنمونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، ګډونوالو ته د پښتو ژبې یوه مخکینۍ سندره ترنم کړه. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر ډیره په ودونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د موسیقۍ پروګرامونه بند شوي دي. د مشاعرې کوربه صبغت الله عاطف چې دا مشاعرې د خپل ورور د واده په مناسبت رابللې و، وویل
فکر کوم اوس به د موسیقۍ د پروګرامونو پر ځای د خلکو د هنري او ادبي تند او ذوق د خړوبول لپاره له دغه مشاعرو او پروګرامونو څخه استفاده کیږي. موږ هم د خپلې ښادۍ او خوشحالۍ د منځل لپاره دغه مشاعره ترتیب کړي و چې د خوست د سیمې په فرهنګیانو، شاعرانو سربیره موږ سره د هیواد یو شمیر مطرح څیرې او تکړه شاعران او ترنم کوونکي هم وو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلي نظمونه او بیتونه واورول. نزت الله نورزی خپل شعر وړاندې
کړه.
محمد هاشم هاشمی یو بل ځوانو چې ګډونوالو ته دا شعر واوراوه.
د ساکساری د تخت لخوند نه خبره سړی لیونی شوی دی، د خړ لباس پی غور کوي.
ځوان شاعر ستوري سروري بیا د کوز پښتونخوا د بنوڅیو په لهجه طنزیه شعر وایه.
مو ته عمر په مشومتوب کې را کولې ژولې، بیا بیا ژیلې د مڅې ورځو سوتلې ژولې. میشه مې دا وکړه چې د کلي مسافر راولې، چو مسافر بروغله مې و پر شړله ژولې. د مینې زیرو چې په زړه مې بمباریولې کېدې، په سپینه خلک شدې چې بلې تاسوهله ژولې.
د واده د جشن په مناسبت په دې مشاعره کې د نورو ګډونوالو په خوا کې د مخکنی نظام د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی په خپلو خبرو کې خوستي ځوانان په دې وستایل چې د دوی په هر محفل کې د وطن او خلکو سره د مینې احساس پروت وي.
ګور
ټول افغانستان مو د زړه سر ده ولې دا من پخوا ویلی دي او نن مې خپله په خپله سترګو لیده ډیر زیات د جرأت د میړانې د ملي ارزښتونو د مینې ډیر زیات خوب کور ده د پښتنو د ویښتیا سمبول ده خوست
په دې وروستیو کې د خوست قومي مخورو د ښځو مهر در نیم لکه افغانۍ ټاکلی دی خو معلومه نه ده چې د قومي پریکړه به پلی شي او کنه
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه
زه محمدین خبره کوم دا وایم چې د افغانستان یا د نړۍ موسسات دا نارې وایي چې موږ افغانانو سره به مرسته وکړي قسم په خدای د برک ببر کنه کې شزر کورنۍ دي قسم په خدای کړه سړی مالدار دي چې ما سره مرسته کړي آیا دا یو بام دو هوا ولې کیږي موږ سره مرسته نه ده سوي هیڅ سرکام نه دی سرک نه دی سربان نه دی سکین سره نه غریب سره نه بل سره نه بل سره
سلام علیکم دا پیغام د ازاری رادیو د پیردم ز جمعه خان میجم رحمانی د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالی د منګان د قریه یم ز 2000 کوره په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم ز دلته د شته ضرورت لرم یو کاریز لرم و به مترخی دی چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی سړک نه لرم مثلا کلینیک نه لرم ډاکټر نه لرم د اوس مين نن هم یو کچنی مریسو نسوکلا هیڅ قوت ونه لري د لیه وفات شو زمره ازادي رادیس خدغه مننه ده چې مثلا اسلامي امارات خدای مغشتنه ده مرته چې پاملرنه وکي موږ دغه پرمار د ترکمنستان پرمار زمره پراته یو وس ګل دي هیڅ قوت موږ لار نه لرو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما ته علماء محب دهلمن ولایت د بغنی د ولسوالی د سرباز سنت تاسره په اړه کوم څه اعلان تم ساکلا ولسوالی کوم ورور دغه د مرست په اړه د ما پیغام نشته چې دا کوم مرست ورور د خارج دولتو څخه راځي دا په شفاف ډول باندې نوې شل کیږي
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420 دوا دوا یو یو دوا درې دوا څلور اته
لا اسد الله لودین مننه لدی سره د دې خبرونی نیمایي ته ورسیدو د اونیز پروګرام تر پایل مخکې یو اربیا د خبرونو لنډیز وړاندې کیږي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبري روان دي مولود چاو شغلو د څرګندونې پرون یو ورځ وروسته تر هغه چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل وکړي دوړو چارواکو د ترکیه په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماټیک فورم په څنډه کې سره وکتل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څنګ پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی د ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې یو راپور هم بیا ټویټ کړی چې پکې ویل شوی د سخت بیوزلۍ له کبله ځینې کسان مجبور شوي چې د $1500 په مقابل کې خپل پښتورګي یا بډوډي وپلوري د طالبانو د حکومت مخالف ډلې چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولی د واکسیناتورونو په وجلو کې خپل دخالت رد کړ تر دې مخکې د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان عبید الله عبیدی د فرانسې خبری ایجنسی ته ویلي و چې د مقاومت جبهې دوه غړي د وو واکسیناتورونو د وجلو په تور نیولي او ادعا وکړه چې دوی پر خپل جرم اعتراف کړي خو علي نظری چې ځان د دغه جبهې ویان بولی د فرانسې خبری ایجنسی ته په څرګندونه کې دغه تورونه د طالبانو اوازې بللي او پر واکسیناتورانو بریدي غندلې دي وو واکسیناتوران د کاپ میاشتې پر 15 داسې مهال په کندوز کې وژل سول چې په همدې ورځ یو بل واکسیناتور په تخار کې په یو برید کې وژل سو دیرن سپای پاسداران انقلاب دیرق پر شمالي شهر اربیل دراکټي برید مسولیت پر غاړه واخیست دیرق د کوردستان د کورواکي سیمې پر اربیل شهر پرون سوتو وندي ولاګیدل په دغو بریدونو کې د امریکا د کنسولګری نیوی وداني او څنګلوري د اوسېدو سیمې په نښه شوې د برید کې د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکول شوې ایران دولتي رسنوی پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایران له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبري په یو اړخیز ډول وزندولې د مستقیمه خبري تیر کال پیل شوی رسنوی د تهران د پریکړې د دلیل په اړه نور توضیحات نه دی ورکړي خدا پریکړه ورسره تر دې کې چې سعودي عربستان تیر شنبه د یو اتیا کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ دا په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو لوی ډله ییز اعدامونه ګڼل کیږي. فعالانو ویلي په دمسو کې یو څلوېښت تنه د قطیف سیمې شیوګان وو. دا د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان د حکومت او اقلیت شیوګانو ترمنځ په تاریخي لحاظ د اختلاف عمده ساحه ګڼل کیږي. په اروپا او د اوکراین د خرسون، راپوریجیا او ملیتوپول په ګډون د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسانو پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې اعتراضیه لاریونونه وکړل. لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول او د روسیې ضد شعارونه یې ورکول. په روسیې کې په زرګونو کسانو د پولیسو د پراخ حضور او د امنیتي چارواکو لخوا د نیول کېدو له ګواښونو سره سره د جګړې ضد شعارونه ورکول. د راپورونو پر اساس په روسیه کې د دغې جګړې ضد 15,000 مظاهره کوونکي تر اوسه نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د مخنیوي پر ډیپلوماټیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز پر وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایدار پیوستون ټینګار وکړ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
قدرمن اوریدونکو، تاسو چې هم دا اوس مو د ازادي رادیو ته غوږ نیولې دي او پاتېر به د ورکو شو عزیزانو ګرانو دوستانو ته سلامونه او ښه هیلي وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ رمټ او آرام اوسئ، د دې ورځې دغه خبرونه چې ما طاهر روشان تاسو ته چمتو کړې ده وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، په دغه تېره اونۍ کې ستاسو د خوا موږ ته ډېر پیغامونه را رسېدلي وو چې موږ کوشش کړی دی چې دغه ټولو پیغامونه په همدغه خبرونه کې درته خپاره کړو. سره د دې چې زموږ ځینو اورېدونکو ځینې مهمې خبرې چې موږ همیشه هغه تکرار کړي دي چې باید د یاده ونه ایستل سي، بیا یې هم هغه نه دي مراد کړي. مثلا زموږ دغه دوستان لکه ښاغلی عبدالمبین، ښاغلی محمد کریم حقیار او ښاغلی محتاج د خپلو رکوسو عزیزانو نمونه نه دي ذکر کړي، یعنی چې خپل نمونه یاد کړي دي خو د هغو کسانو نمونه چې دوی پسې ګرځي هغه یې د یاد ایستلي. خو موږ بیا هم ستاسو دغه پیغامونه خپاره کړي دي چې ګوندې خلک یې ستاسو د هغو نشانو په اساس چې ویلي مو دي وپیژني. نو بیا هم دا تایید کوم چې لطفا د خپلو دوستانو او خپلوانو نومونه، نشانې او خپل د ټلیفون شمیرې د یاد مه باسي. نو په همدې هیله به د نن ورځې دغه خپرونه لکه د تل په شان د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله د خپلو اورېدونکو په پیغامونو پیل کړو.
باور خوستایم، خوستلیتنه زموږ ملګری یو هلک پیدا کړی دی، محمد الله نمیږي، دا میدان وردګ ولایت اوسېدونکی دی. محمد الله تقریبا د 11 کالونو دی چې خړرنګ وېښتان لري او لږ ګونګی هم دی، خبرې نشي کولی. که څوک یې پېژنئ یا یې خپلوان غږ اوري په دغه موبایل شماره بیا اړیکه ونیسئ. رشل شماره درته یادوم: 0-9-5-4-3-0-0-5 یعنی 0-9-3-0-5 او یو چین شماره یادوم: 0-9-5-4-5-5-5 یعنی 0-9-5-4-5-5-5-5-5.
بلال تنخای ور بیا پیغام پر اکدم ازادی راډیو ته د ننګرهار نه. د تاولله په نوم ماشوم شاوخوا وکاله عمرې دی. من پیدا کړی د شنې جامې دي، تور وسکټ لري، تور پټۍ په غاړه کې دی او تور بوټانې په خپو دي. نو د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ نه درکه شوی په دغه تاولله د هر چا وینو په دغه شمارو دې موږ سره اړیکه ونیسي. شمارې ورته وایم: 0-8-1-2-2-3-2 یعنی 0-1-2-2-2-2-2 روشن شماره. 0-9-8-4-8-1 یعنی 0-9-8-4-8-1.
زه هم زله لغمانه یم او د لغمان نه یم ما زه سره ګرانه یو مسوم در سلور میسته نه پدی خوته دغه ماشوم د اته کلونو په عمر دی دغه نوم چې دی سعادت یا د وړکې ماشوم دی او دغه چې د هر چا وي د هر رور وي نو مهرباني دې وکړي مونږ ته چې په دغه دوه شمېرو باندې زنګ وهي اول ورته سلات شمېره وایم صفر اته اویا پنځه ویشت اته اویا څلور سوه یو او بایم پنځه شمېره ده صفر اوس شپږ شپېته دولس درې دېرش اووه دېرش چې بیا ورته وایم یو ځلې صفر اووه اته دوه پنځه اووه اته څلور صفر یو او بل ایم ټی شمېره ده صفر اووه شپږ شپږ یو دوه درې 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 اووه او دا ماشوم چې د هر چا وي نو مهرباني دې وکړي د خپل ماشوم په اړه دې مونږ ته خالص نښې ووایي او رد شي خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. وسلام.
ګرانو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو د کوم دوست او عزیز نوم په دغه ډله کې وي، اوس به هم راسو او د ورکوسو عزیزانو په حق لبه د خپل اوریدونکو پیغامونه سره واورو.
پیغام سفتو ماته محمد نور نورانی کابل نه مننه. خاصا د پته ورور می یو مرګره ورک ده د راغه په نام ده د خوشاله کازوی ده او خاصا د پته مو سره د بدوغ شمیرو اړیکه ونی صفر و و نه پاک پاک صفر پاک ری و بلې سالا شیره هم وای صفر و اته و دری سالور نه و پنځه دری و سلام.
زه در سره سلیم تنها وصل شویم او د ننګرهار ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. روشن صاحب، دلته زمونږ په خوا کې ګاونډیان دي. دوی یو ماشوم نادرکه شوی دی او د بشیر په نوم د پلار نوم عجیباز دی او کورنۍ ډېره زیاته خفه ده. که چا ته هم د دې ماشوم په اړه معلومات وي او پیدا کړی وي د انساني همدردۍ له مخې دې له ما سره د دې شمېرو اړیکه ټینګه کړي. لومړی اریبا شماره وه ایم ټی ایم صفر شپږ اویا اووه څلوېښت پنځه څلوېښت درې سوه اووه اتیا. اتصالات شماره ده صفر اووه سوه درې اتیا اتهویشت اتهویشت دوه نوي.
بله، السلام علیکم. زه عبدالقیم حجی فرید د کرا د ولایت د کواد ولسوالۍ د بجنه و سای سره تلین کې ما زما یو ورور دی په نامه د ولی احمد. تقریبا دولس کاله یې عمر دی او دا څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی. که چېرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات ترې کولی شي چې زما د ټلیفون په شمېره ما ته زنګ راوی. وروره، څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه شپږ څلور اووه اته شپږ څلور. د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم صفر اووه صفر اووه شپږ څلور اووه اته شپږ څلور. که هر سړی معلومات راکړي وروره، څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. ژوندي اوسئ.
ما د هلمند ولایت د مهرسراج د ولسوالۍ څخه تماس نیولی دی. زه عبدالمودین نومیږم. زما ورور دی اصلا د هلمند ولایت د مهرسراج د بغران د ولسوالۍ دی. زما چې زموږ سره په دغه اړیکو باندې تماس ونیسي صفر اویا نه ویشت یو ویشت دوه سوه اووه اتیا بل شمېره صفر اووه اویا شپږ سوه نه ویشت اته سوه دوه.
زه عصمت نومیږم. د لالا جان اکام د سي ګران ورک دی. نه میاشتې وخت یې کېږي اوس د بنۍ د دسته د جلاور ته تللی دی. ګران میزي د سید ګل زوی دی. لالاجان اکام د سی دی. زما نمبر دغه دی صفر اووه اته پنځه دوه څلور اووه پنځه پنځه اووه. بله شمېره مې دغه ده صفر اووه اته درې څلور دوه نه درې اته اووه. ارورته چې مال ما ته په دغه شمیرو دي مشتزنګ وي د خدای په امان.
زه خلیفہ د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما پیغام دا دی ازادي راډیو ته د ناصدو اخوند په نامه. زما د یو خاله زوی دی د تیر انقلاب د طالبانو د تیر انقلاب څخه ورک دی. تر دې وروسته پورې درک نه دی معلوم. یو چا مورکی ته ویلي و چې د ازادي راډیو کې پیغام پرې شو. نمیر لاسه دو اخوندی در روزگان دو ولایت جراوت ولسوالی اصلی وسیدون کدی خو پیلی وسیج در روزگان ولایت گیزه ولسوالی د خلاش د ناوی وسیدون کدی پیلا نانته وسیجه کورنیا نو کدا ور د چا سره یا معلومات سره یا پیغام چا ور دلی وی یا نمبر پری شی وی نو زمو سره په دغه شمیره اړه کولی سی سپراویا څلور څلور اتیا څلور 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 دیش نو د مهربانی د مخه څخه دا مورکی سره به مو لور مهرباني وي نو مورکی ته دې وڅ کاږي پراته دي نو ساتي د همکاري په یده مننه و سلام
زه کوم اطلاع درمن له نن ولایت شایسته بلان ستاسو دا پیغام پیژدم ما یو رکسو عزیز دې چې رکسو دې د پلار نیمه الحمدلله د مشر ورور نیمه حزب الله د کشر ورور نیمه تاولاري چې رکسو د واشیر ورسوالی دی او رکسو دلته په لشکرګاه کې د المن کې رکسو دې چې خامخا تقریبا دوه کال کې د تل سکاله په شاوخوا دی کور بخوان د علاقې جیر ویشتانی د تل سکاله د نیمه حیات الله دی که هر مسلمان ور په هره باندې معلومات لري یا د مړي یا د ژوندینه په مشر کې خدانې د مخ څخه ټلیفون پر دغه شمیرو باندې اړیکونه چې څه پر و څه پر اته څلور دېش لاس اته اته څه پر و څه پر اته درې څلور یو څه پر اته اته بل شمیره ده څه پر و څه پر کینځه دوه ویش اته یو لاس نه پر دغه شمیرو دې زموږ سره اړیکونه سي سلام
زه حافظ کلمه ده او تعالی د احمد ولایت خان د پلار نوم محمد ګل ده کاکا نوم محمد یار ده او محمد جلال جنت ګل نوم ګل ده زموږ قریب د کندوز ولایت د دفترچو لسوالی څخه ده نوم یې راز ګل او دونو نوم یې راز ګل او هغه جان او د پلار نوم نن سم ده کا کوم تو خه ده که هر مسلمان ور ده پاره معلومات لري چې ما زه خپل ده یو ده نو په داس مې لري اړ کې ونی سي پر اوس پر دریا وو څلو نن یو څه پر چې مې راز بیا وایم پر وو ستر درې څلور بیا نن دې لاس وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه مقصود یلمن ولایت د باغران د ولسوالیه څخه پښتو پیغام پیژدم زما یو خوریې دی په نامه د رحمت الله را یو کار کیږي چې نادره کړي کچیر د په حق له څوک معلومات لري د همدردی د وجې دی ماته په دغه شنو باندې څنګه ووي د ریبا نمبر دی سپر و و یو اته پنځه یو دوا و پی دوا د اتصالات نمبر دی یو سپر و اته دوا څلور و نه سپر دوا دوا نور نو دا شایسته وخت نه سم د خدای په امان
عبدالله د کندهار ولایت خبرې کوم زما ورور رکت عیاط نومېږي د علي محمد زوی یم دیارلس کال عمر لري دیارلس کال یې کېږي چې ورک دی د علي محمد زوی دی او بل ورور یې دی عبدالله بل ورور یې دی عبدالرحمن بل ورور یې دی حاجي محمد هر سړی چې په دده په اړه معلومات لري و موږ ته دې په دغه شماره زنګ وهي صفر اویا درې یو صفر نه شپږ دوه اووه یوه بله شماره ده صفر اویا نه دېرش نه اویا اووه سوه پنځلس السلام علیکم
السلام علیکم زه معلم فریدالله د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم زما زوی جنوید نومېږي شپاړس کاله عمر لري درې میاشتې مخکې د کابل د کمریو په کلي کې نادرکه شوی دی که هر چا ته د نوید په هکله معلومات وي نو د خپلې اسلامي عاطفې او همکارۍ له مخې دې د تلیفون لاندې شمیرو ته خبر ورکړي د موبایل شمیرې وایم صفر اووه درې یو څلور 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 اووه اته اته شمیره تکراروم صفر اووه درې یو څلور 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 اووه اته اته دوهمه شمیره صفر اووه اووه شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه د دوهمې شمیرې تکرار صفر اووه اووه شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه
السلام علیکم یاسین د کونړ ولایت د ټپور ولسوالۍ د قرود کلي نه
زما یو رور رک شوی د محمد رفیق په نامه باندې او هر چا ته معلومات وي نو موږ سره دې په دې شمیرالی کې ونیسي. صفر واویا واویا درې اتیاته سوه بله شمیره صفر واویا پنځه نوي نهه څلوېښت دوه سوه شپږ دېرش. هر چا ته چې معلومات وي موږ سره دې د ټلیفون د لارې اړیکه ونیسي. وسلام.
کرتاج ننګرهارې ګډونوال یم او له ننګرهار ولایت نه یم. دا چې د ننګرهار ولایت د بټیکوټ سیمې نه یو کوچنی ماشوم د ذبیح الله په نوم چې یو کلنۍ کې عمر لري د دې په غاڼه توري جامې دي او پښتوي بوټان دي. له بټیکوټ څخه نادرکه شوی دی او دې سره بیا د پاسپورټ هم ترلاسه ده په ضلعامین مومند په نوم. نو که هر چا ته معلومات وي بیا د زړه له همدردۍ د ورورولۍ د مونږ سره په دغې دوه شمارو باندې برخه والي. لومړی شماره چې دا اتصالات دا هم پې واټساپ دی هم ټېلیفون کې استعمالیږي. صفر اتاویا نهه ویشت څلور سوه اویا یولس دې شماره باندې واټساپ هم دی او بیا هم په ټېلیفون کې استعمالیږي. تکرار مې بیا هم وویلي. بله شماره ورته وایم اتصالات دا صفر اووه سوه یو اتیا دوه شپېته نهه دېرش. روسۍ شماره ورته افغان وایم صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. شمارې ورته یو یو بیا تکراروم. لومړی شماره چې کومه مې وویله واټساپ او ټېلیفون کې استعمالیږي صفر اووه اته دوه نهه څلور اووه صفر یو یو. بله شماره ده صفر اووه اته یو شپږ دوه شپږ دوه درې نهه. روسۍ شماره افغان صفر اووه دوه دفې صفر نهه څلور څلور نهه څلور یو. روشن رور په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې دی نشر کړي. که چیرې دا پاسپورټ او دا ذبیح الله ماشوم هر چا پیدا کړي وي نو خپله شیروي هم ترلاسه کړي که تر بیا ښه وختونه. الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی عبدالمالک صاحب هلمند ولایت کې د کډې ولسوالۍ د نانسیلو د کلي اوسېدونکو روشن صاحب ته او ساتونکو او دا ډول د رادیو اورېدونکو ته سلامونه او احترامونه کوم. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د پنځو کالو دی او شپږ میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نن یې نصباح الله دی په بل نامه باندې نانس کړي او د خپل پلان یې نه دیږه او د خپل ورونو نومان یې زده دي چې موحد الله او صدیق الله دی. نو د اسلامي اوجوبي او لرویو څخه چې د هر مؤمن ورور سره معلومات وي په دغه شمېرو باندې دي او موږ سره زنګ ووهي او خپلې شیرینې هم ترلاسه کولی شي. د اسلام شمېره صفر اووه څلور پنځه صفر پنځه پنځه یو څلور. بیا دا شمېره تکراروم صفر اووه څلور پنځه صفر پنځه صفر یو څلور. د اتصال شمېره صفر اووه درې یو اووه اته پنځه پنځه اته پنځه. بیا دا شمېره تکراروم صفر اووه درې یو اووه اته پنځه پنځه اته پنځه. دروشان صاحب څخه مو دا هیله ده چې زما دا پیغام څو څو ځلي نشر کړي. وسلام دا احترام.
طاهر روشان صاحب او د حجابي رادیو او ټول همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه هیله لرم چې زما پیغام خپور کړي. پیغام دا دی زه په ځل محمد د هلمند ولایت کې ذکر ورسوالۍ څخه خبره کوم. زما زوی بشیر احمد نومیږي. یو نیم کال کېږي چې د کور څخه وتلی دی. په عمر د نونس کالو دی. شمېره کمه خړې سترګې دي. د خولې د مخ غاښ یو دانه مات دی. هر چاته چې معلومات وي نو په دغه نمبر دې زنګ ووهي. موبایل شماره دا ده رسالات صفر اووه اته یو نه یو درې درې یو اووه. سلام شماره صفر اووه څلور پنځه یو اووه درې یو صفر پنځه. آزادی رادیو څخه یو جهان مننه و سلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زم بخت نو بات سره تاسو ته د آزادی رادیو ټول درنه اوریدونکو ته سلام و علیکم لرم کوم څنګه به لرم چې دایس احمد کریم حکیار ما نو زما یو د ماما زوی دی چې اصلي مشکل لري المن تکړه دی محل ته د درکه سوي دی چې څو په اړه معلومات لري نو زما سره دې پر سپاروي څلور سو واتات یا اته ویشت شپږ شپږ شمیره ګډونو کې د ټلیفون شمیره زلګې له نومه 0 و 0 څلور لګښت اته اته دوه اته لګښت شپږ شپږ. ازادي رادیو د خدای په نام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول خزم کاران اوریدونکو ته څنګه سلام کوم. زه په پالسیال د هلمند ولایت شترګا شهر ازادي رادیو ته پیغام پیژم د ورکوټو عزیزانو خبرونه ته ما زه یو اکازه دي چې یا یابن میږي دا شپږ و میاشتې چې نه دا راکته وې دي دا بل هی وروګي دا شړګل اکازه دي پر لاسو باندې شنه خالونه دي د هلمند ولایت اوسېدونکو دي دا شپږ و میاشتې چې ورک دي که هر ورور ته د پاړه معلومات وي او غواړي چې زموږ سره معلومات شریک کړي نو پر 0 و 0 2 4 2 4 1 او یا هم پر 0 و 0 2 4 1 اتویش اتلش میری د مستر پتاماس کې شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 2 4 1 اتویش اتلس د ازادي رادیو سمونه چې موږ پیغام سره خپل خوځو اوریدم پوره کوي.
زه عمر خان د ملي د کلیم کلا د ازادي رادیو نه د ما داسې خواهش ده زما یو زوی چې 15 کلن دی چې نثار نومیږي پنځه میاشتې کېږي چې د کور څخه نو درکه ده کله طالبان سره ده که دا بل چا سره دا پته مونږ ته راکړی چې مور او پلار ډېر ورته سي خپه دي په دې میرا 0 و 0 3 6 1 5 9 8 1 وسلام.
سلام علیکم ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. زه له پکتیکا چې محمد داوود د پکتیکا اوسېدونکی یم. زما یو ماشوم چې کلن سمې ولا نیمیزي څلور کاله شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه د کوره د غلو د طرف وړل شوی و نو کوم معلومات یې نشته تر اوسه موږ په دې اړه چا سره معلومات ویل تاسې معلومات راکړو نو ډېره مهرباني به وي او هر چا که دا غږ اورېدو د پکتیکا ولایت محمد داوود نیمېږم زما بچی سمی ولا نیمېږي د اوو کلو ورې اوس د یولسو کلو ده نو ډېرې مهرباني سره موږ ته حوال راکړي. زما د ټیلیفون شماره ده 0 و 0 5 4 3 4 0 و 0 5 4 3 4.
سلامونه اونۍ کې هیلې او شیشې پېژنې ومنه روشان صاحب محترمه په دې کې چې جوړ او خاص خوشاله وي. زه محمد محتاج يم د کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ څخه. ما یو د قاضي دي تقریبا 4 کال کېږي چې ورکړې دي. د مراد درک معلوم دی د شونځي درک معلوم دی. هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري د دې سره په دغه کې الله څخه دا چې په نفس شمیرو اړیکو سي. چې پر اړیا یو شپته نو نس درې تا وو چې د ټلیفون شمیره یې ځل بیا 0 و 0 5 2 1 3 2 1. نو شانس محترمه دا زما پیغام په څو څو ځلې نشه کولور ډیره مهرباني به وي بیا هم په څو کې د ټول ازادي رادیو تر کوم کړو ته سلام وایم د خدای په
السلام علیکم په دې ژبه د جوړ راو خوش خوشاله بیا سه محمد اسحاق افغانم له کندهار څخه. مخکې ما پیغام پرې شي و موږ د دوه ورک شوی و خو ما کاټ پر څنګه نه سپیدا د طاهر روشان ما په دې هیله چې ما پیغام نشر کې د شنو ولات نه ما زه تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې کې د کور نه درته شوی دی نو له جره سکال دی چې که اروا مسلمان ته معلومې مرسته دې په دغه تلیفون شي میرو اړیکې ونی سي 0 و 0 3 3 0 9 2 5. شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 3 3 0 9 2 5.
السلام علیکم دا زاره رادیو کګرمن اوریدونکو وخت مو خیر. کګرمن اوریدونکو باور خوستایم علی خواست لیتنا سهیر شانس د زمګ یو ملګری نصیر الله نه میګی دا جنم مات دوی تقریبا 3 کال کیږي ورکشه وای دا کی ترکیه ریواته په کچاک تلو ک کوم سوګی پیژنې یا خپل غاوري بیا د روشن شماره د سیارون په دغه مبارک ماره خالی کوانی سه یعنی شن شماره ده سیفر و نه شپگ سلور و دری سیفر سیفر نزا او امتین شماره ده سیفر و شپگ و سلور شپگ و شپگ و شپگ او اتصالات شماره ده سیفر و دری سیفر نه و پینزا نه و پینزا که کم چاتب دی حکل معلومات وی ده مهربانه لمخ بیا اگر موبایل شما رو اډی کول سه تاسو ته وخت غواړم دا بار باندې څنګه هیله
قدرمن اوریدونکو او ګران دوستانو درن ورځې دغه پروگرام همدې ځای پات رسیږي. تاسو بیا هم خپل دغه خبرونه ته خپل ژغیس پیغامونه راولېږي، موږ حتمن درته خبرو. تر راتلونکو خبرونه پوری تاسو ته وساجبند او شې چاري غواړم مختمو تازه تازه ګلونه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي. 00420221212415